بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخي هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او اراده سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
درنو محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنه، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. دوستانو، نن د سه شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 10مه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې 20مه او د جمادی الاول د میاشتې 14مه نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، زه فاطمی له خپل محترم همکار جمیل حسین بنګر صاحب سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعت خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خپرونې په سر کې به له معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په ایران کې د پیغمبر اعظم د ګډې مانورې په اکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ شئ. ورپسې به د تلپاتې وژمې خپرونه واورئ. وروسته به د ایران او د افغانستان ورځپانو ته لنډ نشان کتنه کوو، او په پای کې به د څلی یا د یلدا د شپې په اکله یوه ځانګړې خپرونې ته غوږ شئ، چې په همدې سره زموږ نننی پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. parstoday.com/ps. په تهران کې 4 بجې اوس هم پام وکړئ خبرونو ته.
په سر کې هم د خبرونو سرټکی، د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت کمیشن ویلي چې اسرائیل د ستراتیژیکو تیروتنو په ترسره کولو سره به له منځه یوړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران سره د برجام اټمي موافقې ته راستنېدا تر ټولو غوره لاره وبلله. او په کابل کې خارجو د امریکې د سفارت مخې ته د امریکې پر ضد د فشارونو ورکولو سره د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشي کېدو او د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت په پارلمان کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون ویان تاکید وکړ چې اسلامي نړۍ له زیات مودې راهیسې د صهیونیستي رژیم د ستراتیژیکې تیروتنې په تمه کې ده تر څو دغه رژیم له منځه یوړل شي. د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون ویان محمود عباس زاده مشکینی د ایران د ستراتیژیکو مراکزو او اټومي تاسیساتو پر ضد د اسرایلو غواخونو ته په اشاره سره وویل، ایران په دفاعي او پوځي ډګرونو کې مخنیوونکی ځواک ته رسیدلې ده چې له امله یې سیال هیوادونه د ایران په ستراتیژیکو تاسیساتو برید نشي کولای. عباس زاده مشکینی د اسرایلي چارواکو له لورې د ایران پر ضد پوځي ګواښ یوازې رسندوی لا پیدی زیاته کړه، امریکا د داسې ګواښونو تر شا قرار لري ځکه چې د اټومي مذاکراتو په ډګر کې لاسونه تړل شوي او هڅه کوي چې په پروپاګاند سره خپلو موخو ته ورسیږي. هغه د دې په بیانولو چې د ایران د ستراتیژیکو تاسیساتو ځای خوندي دی وویل، د ایراني پوهانو ژور دفاعي مفکورې د دې سبب شوي چې د ایران مخنیوونکی ځواک زیات شي. عباس مشکینی زاده د دې په ویلو سره چې اوس ایران د لوبې قوانین ټاکي زیاته کړه، د برجام په چوکاټ کې اوس ایران پیاوړی سانټر فیوژنو کار اخلي او د اټومي مذاکراتو په ډګر کې خپل خبره په مخاوري او په سیمه ییز او پوځي ډګرونو کې برلاسه دی.
په یمن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د کرونا لا عمله په شهادت ورسید. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایندوی اعلان وکړ چې په یمن کې د ملي ژغورنې دولت ته د ایران سفیر د کرونا د ناروغۍ لا عمله په شهادت ورسید. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت وایندوی ښاغلی سعید خاطب زادہ په یو پیغام کې د یمن د ملي ژغورنې د دولت پانس کې د ایران سفیر خدای بخله حسن ایرلو د شهادت خبر ورکړ. په پیغام کې راغلی چې شهید ایرلو د تپلی جګړې کیمیایي جامباز وو، په یمن کې د خپل ماموریت په محل په کرونا اخته شو او د ځینو هیوادونو د نه ملګرتیا لامله په نامناسب حالاتو کې هیواد ته راستون شو چې د بشپړ درملیزو هلو زلو سره سره نن په شهادت ورسید.
د ایران اسلامی جمهوریت د سره میاشت د کمیټې مشر تاکید وکړ چې په لویدیځ آسیا او افریقا کې د سیمه ییزو ملګرتیا او پراختیا د ایران د سره میاشت لپاره لومړی توپ لري. د ایران د سره میاشت د کمیټې مشر پیر حسین کولیوان د دې په بیانولو چې لویدیځ آسیا او افریقا سره همکاري ایران ته اهمیت لري وویل، له طبیعي بلاو سره په مقابله کې د ایران د اسلامی جمهوریت تجربې په سیمه کې د نړیوالو مرستو د جلبولو او له اړمنو سره مرسته سبب ګرځېدلی شي. کولیوان د لویدیځ آسیا او افریقا د هیوادونو د سره میاشت د کمیټې د مشرانو په غونډه کې وویل، کورونا سره په مبارزه کې له کډوالو سره په مرسته کې او له زلزلې او طبیعي بلا یاو په مدیریت کې د ایران د سره میاشت کمیټه زیاته تجربه لري. هغه په بشردوستانه توکو باندې د امریکا د غیر قانوني بندیزونو په غندلو سره وویل، د ایران د ولس او د میلیونونو کډوالو له لوري د امریکا د غیر انساني بندیزونو د لیرې کېدو او د بشریت پر ضد د دغه سیستماتیکو جنایتونو د ثبت غوښتونکو، د سره صلیب او د سره میاشت د ټولنو د نړیوال فیډریشن رئیس فرانچسکو روکا د امریکا ظالمانه بندیزونو ته په اشاره سره وویل، د آسیا او د اوقیانوسیه د غونډې وروسته هیله لرو چې په سوریه، ایران او شمالي کوریا باندې لګیدلې بندیزونه د بشر دوستانه مرستو مخنیوی وکړي.
خبرونو ته دوام ورکړو. امریکا د برجام موافقه ته ستنیدا تر ټولو غوره انتخاب وبلو. د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت واند اعلان وکړ چې د برجام د موافقه په چوکاټ کې خپل ژمنو ته د ټولو اړخونو راستنیدل تر ټولو غوره انتخاب دی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت واند په ویانا کې د څلور جمع یوې ډلې له هیوادونو سره د ایران د مذاکراتو په اړه په یوې خبري غونډې کې د ایران د ایټمی پروګرام پر ضد د امریکای د ورانونکو اګانو په تکرارولو سره د ایران او د ایټمی انرژي د نړیوالې جنسي موافقه یو مهم او په زړه پورې ګام وباله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان په ویانا کې د ټیمي مذاکراتو پر مختګ لګو بل او ویل چې اوس ټول لوري د مسوبې په حق لا یو ګډ پوهه او درک ته رسیدلی او چې د ټیمي مذاکراتو اساس جوړي. د مسوبه یا بل تر دې د مازمونګ تر لاسه نه رسیدلی، خو د مسوبې د جنډې په حق لا معلومات تر لاسه کړی دي. دمدار زیاده کړه، یاد پرمختګونه مثبت دي خو زمونږ بیرته د جون د میاشتې پړاو ته راګرځي او سم زیاتې چارې پاتې چې باید حل شي. په ویانا کې د ټیم مذاکراتو وم پړاو تر دریو اونیو خبرو اترو او د ایران د مقاومت سره سره لخبرو دریزونو تر شا شوې نه دی، خو راتلونکي خبرې اترې به لاغه مسوده لا مخوي چې د ایران د غوښتنو په اساس تیار شوې دي. اروپایي لوري هم د یوې ګډې بیانې په صدرولو سره په مذاکراتو کې لخبرو دریزونو څخه د تر شا کېدو په حق لا په احتیاط سره اعتراف کړی او د خبرو اترو پرمختګ منلې دی.
د طالبانو د حکومت د ملي امنیت ځواکونو د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د وسلوالو انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړی دی. په دې اړه له ننګرهار څخه زموږ خبریال آصف شینواری راپور ورکوي.
درې تنه سړي تښتونکي په ختیځ ولایت ننګرهار کې وژل شول او دوه نور ژوندي ونیول شول. د ننګرهار د والی د ویندوی له دفتره رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې سهار وختي مهال د دې ولایت د استخباراتو ادارې ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار اړوند په څلورمه ناحیه کې د سړي تښتونکو پر یو پټنځای عملیات ترسره کړل چې د معلوماتو پر بنسټ په دې عملیاتو کې درې تنه سړي تښتونکي وژل شوي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. د والی د ویندوی له دفتره په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو د پیل پر مهال سړي تښتونکو له ځانګړو ځواکونو سره نښته پیل کړه چې د څه وخت لپاره دوام وکړ او په پایله کې درې تنه سړي تښتونکي وژل شول او دوه تنه نور له شپږ میلو وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو سره یو ځای د ځانګړو ځواکونو له لورې ونیول ونیول شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د سړی تختونکو له لوري یو وسلوال طالب وژل شوی او همدارنګ یو تن تختول شوی چې د سړی تختونکو سره د هغوی له لوري هم وژل شوی دی. خو په معلوماتو کې ملکي وګړو ته د اوختي مالی او ځاني زیان په اړه څه نه دی ویل شوي. په دې وروستیو کې د ننګرهار په ولایت کې د سړی تختونې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. تیره ورځ ناڅرګندو کسانو د جلال آباد ښار له څلورمې ناحیې یو سراف هم تختولی و چې نن د هغه په غبرګون کې په جلال آباد کې د صرافۍ ټول مارکیټونه تړل شوي دي.
خبرونو ته دوام ورکوو. په کابل کې د امریکای پر ضد لاریون ترسره شو. د کابل خاریزو د امریکا له سفارت سره نږدې د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکړي او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. لاریون کوونکي وایي چې امریکا د زر ترسره د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزادې کړې ځکه چې په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمنۍ کنګل کړې ده او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکي وایي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو او سختو مشکلاتو تو سره مخامخ دي. نو لا هم د عمله د امریکا خپل بندیزونه لیرې کړي او نړیوالو ته هم په کار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته مجبوره کړي. امریکا هغه مهال د افغانستان میلیارډونه ډالره شتمنۍ کنګل کړه چې طالبانو د واک واګې واخیستې او تر دې دمه د شتمنۍ پر کنګل کولو هم ټینګار کوي. افغان لاریون کوونکو په خپلو لاس کې پلی کارډونه درلودل چې په امریکا خلاف شعارونه لیکل شوی وو. په کابل کې د افغانانو د شتمنۍ خوشی کېدو په غبرګون کې په داسې حال کې لاریون کېږي چې په هیواد کې تر سیاسي بدلون وروسته د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي دي.
د لبنان د پارلمان مشر وویل چې که کومه شخړه وي د هغه مسؤلیت اسرائیل ته وګرځي ځکه چې د دې رژیم جنګي الوتکې د لبنان هوایي حریم ته ننوځي. د لبنان د پارلمان مشر نبی بیری د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په یوه خبري ناسته کې د لبنان او د صهیونیستي رژیم ترمنځ د اوبو د سمندري سرحدونو په اړه خبرې اترې وکړې. د لبنان د پارلمان مشر وایي داسې موافقه شوې ده چې د لبنان او د صهیونیستي رژیم ترمنځ سمندري حدود د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې وټاکل شي ځکه چې په دې زمينه کې لټي د لبنان اقتصاد ته زیان اړوي او د کړکیچونو د هواري په وړاندې خنډ رامنځته کوي.
او بل خبر دا چې و جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې د ایران د ایټمی پروګرام او په سیمه کې دغه د فعالیتونو په حق لا زیات وخت نه لرو. جګپوړي امریکایي چارواکي د واشنگتن او د سیونس رژیم ترمنځ د ایران د ایټمی پروګرام په حق لا د ګډې لیتوګي د حاصلېدو خبره کړې ده. د امریکایي چارواکي چې غواړي ویته په ډاګه نشي امریکایي سندوی ته ویلي چې موږ د ایران د ایټمی پروګرام او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په زمینه کې زیات وخت نه لرو. دا د دې محل خبرونه لپاره لرنیمه یو دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې پیغمبر اعظم ګډه مانوره قدرت امنیت او فعاله دفاع نومیږي. پیغمبر اعظم ولسه ګډه مانوره په فارس خلیج اورموز اوبلاری او د هرمزګان بوشهر او خوزستان په سمندري غاړو کې پیل شوې ده. زموږ د خبريال د راپور له مخې د دغه مانوره ویاندوی او د سپای پاسداران د عملیاتو د برخې مشر ډګر جنرال پاستار عباس نیل فروشان د دغه خبرې په اعلانولو سره وویل دغه مانوره د اقتدار امنیت او د وحدت یو زړه توپ او ملي اتحاد حکومت په سیوري کې د فعال دفاع په نامه د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواکونو د پوځي چمتووالي د زیاتولو په موخه له ډیرو پرمختللو سامانونو او تاکتیکونو په استفاده سره له متصورو ګواښونو او ترکیبي جنگونو سره د مقابلې لپاره پیل شوې ده. د ګواښ له مختلفو شکلونو سره د مقابلې مشقونه به چې د سافټ ویر نیم نرم او نیم سخت جنگ په ډګر کې د یو وخت والی پیوستون او اشتراک ځانګړتیاوې لري په لومړي ځل په دغه مانورې کې اجرا شي. د ایران وسلوال ځواکونه له ګواښونو سره همغږه له هر ډول ګواښ سره او په هر سویه د مقابلې لپاره چمتووالی لري او په خپل دفاعي او پوځي توان په تکیې سره به قطعا په سیمه کې له ناامنه کوونکو بهیرونو سره په پوره قدرت سره مقابله وکړي. نو لومړی ټکی چې د دغه مانورې په بیان کې باید وویل شي دا دی چې د ایران پوځي نظریه په ستراتیژیکو اهدافو ولاړه ده او پر دې اساس باید د دفاع په سویه او د دښمن د هر ډول برید او ګواښته د پوځي ځواب ویلو لپاره چمتووالی ولري. دوهم مهم ټکی په هغو سیمو کې د دغه مانورې ترسره کول دي چې د سیمې د امنیت له اړخه ځانګړی اهمیت لري. دریم ټکی چې د دې په اهمیت کې بیانولی شو له پرمختللو تجهیزاتو او له طاقتونو دفاعي سیستمونو او ځایي تجهیزاتو استفاده ده. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز امریکایي د فکر کوټې په یو راپور کې په دې ټکی اعتراف کوي چې ایران د پام وړ پوځي وسونه لري. میډل ایسټ امریکایي فکری مرکز هم په فارس خلیج او هرمز اوبلاری کې د ایران د سمندري طاقت په اړه په یو راپور کې ولیکل ایران مختلف وسایل په لاس کې لري او په فارس خلیج او هرمز اوبلاری کې خپل پوځي طاقت د نړۍ د انرژي د امنیت د تضمینونکي په توګه خودلې دي. دغه مرکز زیاتوي چې ایران همداراز د پام وړ توغندۍ توان لري. د ایران د دفاع یو مهمه برخه د توغندوی دفاع له توانه استفاده ده چې د تنبولو په برخه کې استراتیژیک اهمیت لري او په دې برخه کې نوي توانمنۍ برابر کړي دي. د ایران د اسلامي انقلاب مشر او د ټولو قواو قومندان حضرت آیت الله خامنه ای د ایران د سیمه ایز دفاعي توغندیو وس په اکله د پروپاګاندو علت د غتوان منیو ته در رسیدلو لپاره د ایران د دقیقي او عقلاني محاسبه وبللې او وی ویل دا چټي خبرې په دې ډګر کې د هغوی د ویرې او شاته پاتې والی په وجه دي، خو باید دغه تبلیغاتو ته له پامه پرته خپل عقلاني محاسباتي سیستم وساتو او د خدای په فضل به په ایران په دغو ډګرونو کې هم پر مخ لاړ شو. دوی د پوز د هوایی دفاع ځواک او د وایي ځواک د کارکوونکو او قوماندانانو په ټول کې په ټولو ډګرونو کې خبر وکړه. قدر من اوریدون کو دا تیراندی د ایران د اسلامی جمهوریت غپ. تل پاتی وجمی ازتمن اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیکی پرزوینه و منید. دوستانو د تلپاتې وژمې له یو بل پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. په دې لړۍ کې درته د بیلابیلو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د ویناو ځینې برخې وړاندې کوو. هغوی د دغه ټولګې په 15 پروګرام کې د اسلامي حکومت د جوړېدا د ضرورت او له بعثته ترلاسه شویو ارزښتونو د پلي کولو لپاره د سیاسي قدرت رامنځته کولو یادونه کوي. راځئ چې په ګډه سره واورو. که وغواړو دغه معارف د ټولنې په عقیدتي فضا کې په واقعي معنا تحقق پیدا کړي، وغواړو دغه ارزښتونه د خلکو په عمل او کرچار کې ځان وښيي، وغواړو دغه احکام چې د پرمختګ او حرکت وسیله ده تحقق پیدا کړي، سیاسي قدرت ته اړتیا لري. که سیاسی قدرت نیوی نو بدماشان نمنی، لطان نتر سرکوی، د بدماشانو لخکر مستکبرین او شتمن په هغو پسې حرکت کوي. د نبوتونو مقصود نه ترلاسه کوي. نو ځکه په قرآن کریم کې فرمایي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، دا یوازې زموږ په پیغمبر پورې اړه نه لري بلکې ټولو پیغمبرانو پورې اړه لري. دوی باید راشي په هیواد کې د اطاعت وړ وګرځي، خلک له دوی اطاعت وکړي. نو ځکه کله چې له یثرب راغلل د دې لپاره چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته بلنه ورکړي او اصرار وکړي چې هغوی مدینې ته هجرت وکړي، ام هلته حضرت له دوی سره بیعت وکړ. بیعت یعنی دا چې تاسو زموږ تر امر لاندې یو، موږ هلته راځو په دې شرط. بیا وروسته هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مدینې ته ورداخل شو. هغه لومړنی کار چې ترسره یې کړ د سیاسي او اجتماعي قدرت جوړول وو، یعنی حکومت یې جوړ کړ. دا د نبوت یو ضروري کار دی. البته پیغمبرانو زیات دښمنان درلودل. کله چې حکومت جوړوي نو خارجي دښمن هم ورسره یو ځای کیږي. د حکومت په جوړولو سره له داخلي دښمن پرته بهرني غلیم هم ورزیاتیږي. دا معلومه ده د دې په خاطر چې بهرني دښمن که د سیاست دنیا نوي او سیاسي قدرت موجود نوي نو ډیر اهمیت نه ورکوي. هر خبره چې څوک وکړي ډیره یې نه تعقیبوي. کله چې سیاسي قدرت ته ورسیږي نو هغه وخت بهرنی دښمن، هغه کس چې له عدالت سره مخالف دی، هغه کس چې له ازادۍ سره مخالف دی، هغه کس چې د ښه ژوند کولو لپاره د هر انساني حق او له حق او خپلواک ژوند کولو سره مخالف دی، په طبیعي ډول مخالفت کوي. قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
روتپانو ته کتنه.
عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. اوس هم د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمې له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم لومړی به د تهران، بیا به د کابل او کوخو، نو د ځینو بهرني ورځپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د اورېدو فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلي دي، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل حاج قاسم سلیمانی یو مکتب دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي، د اومیکرون ویروس سره د مقابلې لپاره د ایران د روغتیایي چارو وزارت لخوا ټولو درملیزو مرکزونو ته د تیارسۍ حکم صادر شو.
د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر سنگرونو باندې د پاکستان توغندوی حمله شوې دي. د پاکستان د پنجاب صوبې لاهور په زرګونو خلکو پرون مازیګر د مظاهره په جوړولو سره لواشي سیونستي رژیم سره د اړیکو په ټینګولو کې د ځینو عربو هیوادونو اقدام او د فلسطین د ملت په وړاندې د تیریګر رژیم جنایتونه په کلکه محکوم کړي دي. ورځپاڼې لیکلي دي مظاهره چیانو د امریکا او اسرائیلو په ضد په شعارونو ورکولو سره د فلسطینی او ټاټوبو د نیواک د زیاتولو په شمول د سیمې د ملتونو د ټارګټ کولو لپاره له استعباري قدرت سره د قدس د نیواګر رژیم همپالنه محکومه کړي او پر اسلامي هیوادونو یې غکړې له غاصبانو سره د اړیکو د عادي کولو په ځای دی د خپلو مقدساتو د ساتلو او د اسلامي امت د یو ځای کېدو په هڅه کې شي. دوی دغه راز د فلسطین د مقاومت په ملاتړ سره د اسلامي ملتونو په وړاندې په تیره بیا د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په ضد د کار ړنګونو په وړاندې د امریکا یرغلیز کړچار له مسلمانانو سره دښمني بللې.
دوستانو دا هم کیهان ورسپانه ده. دا تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا له عین الاسد د دې څخه د امریکایي پوځیانو وتل تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی. د عراق وسلوالو ځواکونو ویان پالان بار ولایت کې له عین الاسد د دې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو خبر ورکړ. په همدې خبر سره کیهان لیکي چې د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان پالان بار ولایت کې له عین الاسد د دې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو خبر ورکړ او وی ویل چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو څو ورځو کې د اربیل یا الحریره اډه هم خالی کړي. تحسین الخفاجی پرون وویل له عین الاسد د دې څخه د امریکا د جنګي ځواکونو د وتلو عملیات بشپړ شول او اوس په دغه اډه کې یوازې صلاحکار ځواکونه پاتې دي. هغه زیاته کړه چې له عراق څخه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان به د ډسمبر په 1 نیټه وشي. یو بل مطلب چې کیهان ورسپانه په دې اړه یو اوږد تحقیق مطلب لیکي، د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب خبرونه دي. حمدالله محب د امریکا د کرچاري په اړه لیکي چې امریکا د افغانستان سره خیانت کړی دی. په دغه مفصل مطلب کې کیهان ورسپانه لیکي، حمدالله محب په خپلو یو لړ څرګندونو کې د دې خبرې په کولو سره چې د اشرف غنی حکومت له افغانستانه د امریکا د وتلو موضوع جدي نه و ګڼلې زیاته کړې ده. د افغانستان په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې موافقه د کابل د حکومت د نسکورېده اصلي عاملان وو. هغه له لویدیځو رسنیو سره په خپلو څرګندونو کې زیاده کړې ده زلمی خلیلزاد د افغانستان حکومتي ځواکمنو ته اجازت نه ورکوله چې د طالبانو پر ضد وجنګېږي. په عین حال کې د اشرف غنی د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلی دی چې طالبانو نیت درلود د کابل له نیولو وروسته اشرف غنی د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله په څېر پانسي کړي.
دوستانو اوس هم ګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستې دي. البته باید ووایو چې دغه دریځونه د دغو ورځپاڼو خپل لیکنې دي. د کابل چاپ 800 ورځپاڼه په انټرنیټي سایټ کې لیکي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دي هیواد یې له مختلفو تنظیمونو موسسو ملګرو ملتو او د دغې موسسې له پراختیایي پروګرام سره کار کوي چې د انسان دوستی مرستو ترڅنګ د افغانستان اقتصاد ته هم پیسې ورسوي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ایڈورډ نیډ پرایس د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې ویلي دي امریکا له افغانانو سره د مرستې لپاره د لارو چارو په هڅه کې دي. په دې خبري ناستې کې خبريالانو د واشنگټن لخوا له افغانانو سره د مرستې په مخه د متحده ایالاتو د کانګرس د غړو او مرستندوی ادارو د ټینګار په حق له د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د احتمالي ګامونو په اړه پوښتنه وکړه. نیټ پرایس که څه هم په دوام کې وویل امریکا مني چې دمګړی افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی، خو دا وضعیت دغه هیواد تر خروج مخکې هم و، خو په وروستیو کې زیات شوی دی. هغه د پرله پسې کلونو وچکالی او جګړې د دغه وضعیت عوامل یاد کړل. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي نیټ پرایس د عمومي جوازونو په اړه چې د امریکا د خزانې وزارت لخوا افغانستان ته د انسان دوستۍ مرستو لپاره وړاندې شوي هم یادونه وکړه، او دغه راز یې وویل هیواد یې له افغانستان سره د مرستې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د متحدانو او زیانمنو کسانو د ایستلو په حق له ویلي چې هیڅ ضرب الاجل په دې حق له نشته او امریکا به دا کسان له دغه هیواده وباسي. ورځپاڼه بیا لیکي په دغې ناستې کې د افغانستان د پیسو په حق له چې په امریکا کې کنګل شوي څه ونه ویل. طالبان او ځینې نور هیوادونه غواړي دا پیسې آزاد شي.
عزیزانو دا هم مسیر ورسپانه ده چې په خپل نننی سایت کې دا سلیکي سلګونه کسانو کابل کې د امریکا ضد لاریون کړی. په کابل کې سلګونه کسانو د امریکا پر ضد لاریون کړی دی. په کابل ښار کې د امریکا له سفارت سره نږدې د دغه هیواد پر ضد سلګونه کسان شعارونه ورکړي او ویلي چې امریکا دې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. دوی وایي چې امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمنۍ کنګل کړې ده او دا کار دوی ته د منلو وړ نه دی. لاریون کوونکي وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، نو له همدې امله دې امریکا خپل بندیزونه لیرې کړي او نړیوالو ته په پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنۍ او د آزادولو موضوع ته اړ کړي. امریکا هغه مهال د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل کړی ده چې طالبانو د واک واګې واخیسته او تر دې دمه د دې شتمنۍ پر کنګل کولو ټینګار کوي. بل خبر ده چې امریکا وایي د داسې لارو چارو په لټه کې دی چې وکړل شي افغانستان ته د بشري مرستو تر څنګ نقدي پیسې هم ولیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس په یوه خبري کانفرنس کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بشپړ معلومات لري او له ټولو نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې دغه هیواد ته بشر دوستانه مرستې ورسول شي. د ده په خبره همدا اوس له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سره په دې اړه بحثونه روان دي چې څنګه وکړی شي افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر څنګ نقد پیسې هم ولیږي او هلته د اقتصاد او بشري ناورین څخه مخنیوی وکړي.
خو دوستانو مضبوط ته د کتنې وخت هم دومره وو، نو تاسو هم په لوی او نعمن خدای سپارو.
خدای مل او من کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د آسمانونو او مځکی او د ورځې میاشتې او کال د خدای او د تیرو او راتلونکو ټولو مخلوقاتو د خدای په نامه. ګرانو قدرمنو دوستانو، السلام علیکم. د یلدا د شپې په مناسبت له یو ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو حضور ته حاضر شوم، او د یلدا د شپې په مناسبت هم تاسو ته مبارکي وړاندې کوو.
دوستانو، مونږ انسانان دا عادت لرو چې په خوانی او لرغونی شیان د ماننو او تننو خاورو لاندې نه راوباسو. کله چې د لرغونو شیانو او عتیقو خبره کیږي نو زمونږ په ذهن کې داسې مات ګډ او پخوانی له خاورو ډک شیان راځي چې نور د استعمال وړ نه وي پاتې. هغه باید په میوزیمونو کې په ډیر احتیاط سره کیښودل شي چې حسینه په چې لمینځه تلو سره د انساني تمدن آثار هم ختم شي. لرغونکوټونه له داسې شیانو ډک دي چې د تیرو هڅوبونو یا تمدنونو ښودونکي دي، د هغو تمدنونو چې یا لمینځه تللي دي او یا د نننیو تمدنونو لپاره د مور او پلار حکم لري. خو یو داسې پخوانی او لرغونی شی هم شته چې اوس هم ژوندی دی او په حقیقي دنیا کې یې تجربه کولی شو. هو بالکل، څو شېبې پس به درته ووایو چې دا کار څرنګه ممکن دی.
د دې تجربې د ممکن کېدو لپاره دومره بس ده چې باور وکړو چې تاریخ له ماتو لوښو او ورستو شویو هډوکو زیات دی. د تاریخ ځینې داسې برخې دي چې په پوره هوښیارۍ سره یې ځان زموږ په نننی ژوند کې ځای کړی دی او تل راسره مل دی، بې له دې چې موږ یې د تاریخ یا د تاریخي چارو په توګه وپیژنو. زموږ تر څنګ ژوندي کوي او یا حتی زموږ ژوند ته شکل ورکوي. دا د تاریخ هغه مهمې برخې دي چې ګوندې زموږ پلار نیکونو د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره ساتلي دي. دغه برخې هر څه موده پس د یو جشن په توګه راڅرګندېږي او زموږ د ژوند د نن سبا رنګ او بوی بدلوي. په دغو تاریخي برخو کې یوه هغه وزره کلنه پخوانی برخه ده چې هر کال د ژمي په موسم او په اوله شپه تکرارېږي. د دغې برخې نوم یلدا دی. پخوانی او خلکو دا باور درلود چې د یلدا په شپه ځینې داسې تر خاورو لاندې راټوکېږي او له هغه وروسته ورباندې لمر هره ورځ لا زیاتېږي تر دې چې سر له خاورې وباسي. په حقیقت کې د یلدا یا د چلش په هغه د چې پای د لمر د بیا زیږیدو لپاره یو پیل دی. له دې امله چې زموږ مشرانو به د خپل ژوند چارې په کړهنې چلولې، دا شپه د هغوی لپاره ډیره مهمه وه. دومره مهمه چې تر سهاره به ټول په ګډه ویښ پاتې کېدل او په مختلفو روغدو به یې خوشحالۍ کولې.
خوګو دوستانو د تاریخ په ځینو پړاوونو کې د یالدا د شپې یا د کال د تر ټولو سترې او اوږدې شپې جشن دومره مهم شو چې لمخې حتی د مار پرستۍ یا د لمر د پرستش او منلو آئین جوړ شو او دغه شپه یې د ماهر یا هم هغه د لمر د زوکړې شپه ونوموله او دای د نوي کال پیل وټاکه. بیا وروسته په زرتشت دین کې د مهر پرسته دین په میټرایزم او د هندوانو په افکارو کې جړه وکړه. دا شان چې هغوی د لمر خدایان تر ټولو پیاوړي خدایان وبلل. مهر پرستی حتی په عیسایت کې هم څرګنده شوې ده او ځینې په دې عقیده دي چې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې شپه د مهر پرستی په دین کې هم هغه د لمر د زوکړې شپه ده او د نوې میلادي کال د پیلېدو جشن هم د ژمي د پیلېدو په وجه ده. په دې توګه پیړۍ پیړۍ ډېرو انسانانو خپل ژوند په دې بنیاد برابر کړ او هم په دې باور او عقیده هم مړه شول. خو نن سبا دا پیښه یعنی د کال تر ټولو اوږده شپه زموږ لپاره یوازې یوه معنا لري او هغه د خپلو خپلوانو تر څنګ یوه له خاطرو د ډکې او په یاد پاتې کیدونکې شپې تیرول دي. د لا زیات یو ځای پاتې کیدو لپاره یو فرصت حتی که د یوې دقیقې په اندازه زیات وي. په ایرانیو کورنیو کې په ګډه شپه تیرول ډیر دود دي. په تیره بیا هغه وخت چې د کورنۍ اصلي کار کسب کرنه وي او موسم هم د ژمي وي.
پخوانی وختونو خلک چې د ژوند اصلي چارې په بزګرۍ او کرهنې چلیدلې او د کال په اوږدو کې د موسمونو له تیرېدو او د طبیعي تضادونو سره بلد وو، د تجربې او د وخت په تیرېدو سره وتوانېدل چې خپل کارونه او فعالیتونه د لمر په څرخېدو او د موسمونو په بدلېدو او د شپې او ورځې په اوږدېدو او لنډېدو سره او د ستورو په لور او حرکت سره برابره کړي. په دې اقداماتو کې به هغوی لیدل چې په ځینو ورځو او موسمونو کې ورځې د ډیریږي او اوږدیږي او په نتیجه کې په دغو ورځو کې د لمر له رڼا او تودوخې سره ډیره استفاده کولای شي. دا باور رامنځته شو چې د لمر رڼا د نیکۍ نښه ده. په همدې وجه به هغوی د مني یا خزان په وروستۍ شپه په خپلو کرهنیزو ذخیرو او میوو سره چې په زحمت سره یې به تر دې شپې سالمې او روغې پاتې وې، لکه انار، هندوانه او وچې میوې چې هر یوه یې د نیکۍ او خوشحالۍ یوه ځانګړې نښه ده، د یلدا جشن لمانځل. د ایران خلک له یلدا څو ورځې مخکې خپل کورونه سموي او له میوې او شیرینۍ یا میټایي یعنې تر وچې میوې پورې د دې جشن د اړتیا وړ شیان هم برابروي. د ښار سړکونه یو تازه رنګ او بوی اخلي او خلک خوشحالي کوي. د یلدا د شپې لپاره چې کومه وچه میوه برابرې وي، په هغې کې د هندوانې او د کدو زړي او کله کله د لمر پرست د ګل زړي، بادام، پسته او غوزان او نور پکې شامل وي. په میوو کې هم انار، هندوانه او د یلدا د شپې ضروري میوې ګڼل کیږي او خلک باوري دي چې د دې میوې خوړل په ټول ژمي کې دوی روغ رمټ او تند ساتي او له ناروغۍ افسردګۍ یې ساتي. د دې شپې یو مهم خواړه هم د اختر د شپې په شان سبزي پلو او کب دی. په حقیقت کې یلدا د سره راغونډېدو او د کورنۍ د درنښت لپاره یوه پلمه او د خادۍ او له یو بل سره د مهربانۍ یو فرصت دی. په همدې وجه ایرانیان دا فرصت غنیمت گنی او د یلدا د شپې جشن د نیا نیکونو او مور او پلار پشان مشرانو په خوا کې تر سره کوي.
دوستانو د یلدا د شپې یا د کال د تر ټولو سترې او اوږدې شپې یو بل دود چې له پخوا څخه په زیاترو کورنیو کې موجود دی د کورسۍ یا میز برابرول دي. کورسۍ یا میز له څلور ګونه لرګین چوکاټه او یوې سترې بړستنې جوړیږي چې د ګرمولو لپاره پکې یو د سکرو یا سکروټو لوښی یا د برېښنا هیټر کېښودل کیږي. د ګرمولو دا دودیزه کورسۍ یا میز د یلدا د شپې یو نه بلیدونکې برخه وه، خو په ماډرن ژوند کې د کور ګرمولو د نوو وسایلو پر اترو سره یې نن سبا استعمال کم شوی دی. البته د ایران په ځینو سیمو په تیره بیا په کلیوالو سیمو کې لا هم د ژمي په پیلېدو او معمولا د یلدا له شپې دغه څوکۍ یا میز برابرېږي او د ژمي تر پای پورې موجود وي. کورنۍ په دغه شپه د یلدا خوراکونه د میز د پاسه ږدي او خپل ترې چاپېره کینی او د میز باندې اچول شوي بړستن په پښو اچوي او تر سهار خبرې کوي او شعرونه وایي او د نیا او نیکو کیسې اوري.
چی خبره د مشرانو د کیسو راغله، نو باید ویو چې شعر او کیسه ویل د ایران په کلتور او دود کې یو ځانګړی اهمیت لري. د ژمي په سړو شپو کې کیسه ویل د کورنیو یو ساعتېری پاتې شوی او دا شان به د ژمي اوږدې شپې وړې ښکارېدلې او له بل سره او د یو بل سره د کورنۍ د غړیو د لا زیات نږدېوالي او صمیمیت یو فرصت به یې برابروه. په ایران کې په دې وروستیو سلیزو کې له کیسو ویلو سربیره د حافظ خانۍ او د حافظ د شعرونو په کتاب کې د فال کتلو رسم هم د یلدا د شپې په دستورو کې ځای پیدا کړی دی. په ایران کې د دې شپې له نورو رسمونو څخه یلدایی ډالۍ دی چې د کورنۍ ناویانو لپاره لیږدول کیږي. په دې ډالیو کې چې وچې میوې، تازه میوې، هوامداشان، کالی او جامې یا ټوکر شامل دی چې معمولا په یوه خاصه مجمع کې په شایسته توګه ایښودل کیږي او د ناوی یا انګور کورنۍ هم د مننې په توګه په هغه مجمع کې د زوم د کورنۍ لپاره یو شمیر ډالۍ کیږدوي.
Thank you.
خوږو دوستانو، د یلدا د شپې یا د کال د تر ټولو اوږدې او سترې شپې په مناسبت مو ځانګړې مطلب واورېدو. هیله دا چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. نو د دغه مطلب وخت هم پای ته رسیږي. نو تر بل مطلب مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Oh,